السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د ایز سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن چهار شنبه ده د 1499 کال د لړم عقرب میاشتې 15 د 2019 کال د نومبر میاشتې شپګمه د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی خو جمهوری ریاست بیا تازه ځواب ورکړی او ویلی دی چې دغه طرحه بشپړه طرحه ده د هماورې چې د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته ځي چېرته چې تېرونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو جګړه وکړه او ځینو خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته نور مهم مسایل هم لرو په بهرنیو مسایلو کې اورئ چې د پاکستان حکومت او اپوزیسیون مرکچیان پرون ونه توانېدل په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي دا هر څه تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادار ردوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړم ورس په یو اعلامیه کې ویلي او په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو ISI لخوا هزار او ناوړه چلند ورسره شوی د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي او د اروپای ټولنې یوې ویاندې له ایران وغوښتل چې داسې فعالیتونه دی نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادار ردوي دا خبره یاد وزارت پرون په یو اعلامیه کې کړې ده د اعلامیه لمخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازیو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخ ته ولاړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړم ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احزار او ناوړه چلند ورسره شوی وو په اعلامیه کې افغان حکومت د پاکستان په دې کار کلک اعتراض کړی وو او ویلی وو چې د ISI لخوا د افغان سفیر احزار او له هغه سره ناوړه چلند د ډیپلوماتیکو موازینو او عرف خلاف عمل دی افغان سفیر شکر الله عاطف مشال روس له هغه ISI ته غوښتل شوی وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې په کابل کې د دوی ډیپلوماتان ځورول شوي پاکستان له دوشنبې راهیسې په کابل کې خپله قنسلګري هم د هغه څه په خاطر چې خپلو ډیپلوماتانو ته پیښې امنیتي ستونزې یادوي تړلې افغان حکومت وایي د امنیتي اندېښنو په باب چې پاکستان یې په خاطر خپله قنسلګري تړلې ټولې ادعاوې په کلکه څیړي او پاکستان او نورو ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې ډیپلوماتان به یې خوندي وي د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال له پیله په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي د غزنی د والي ویاند عارف نوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت په مرکز ولسوالیو کې د وسلوالو لخوا په عامه لارو کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو او ښوونځیو استوګنیزو سیمو کې د دوی د راکټونو د لګېدو او دغه راز په استوګنیزو ساحو کې د دوی د موټر بم د چاودنې له کبله ټول ټال 295 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې دغو کسانو کې 2 تنه په شهادت رسېدلي دي او 180 تنه هم ټپیان شوي دي
د دولت وسلوالو مخالفانو په غزنی کې د اوښتو مرګ ژوبله په اړه څه نه دی ویلي د ګرجستان دفاع وزیر ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي ایراکلی ګاریباشویلي دا څرګندونې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کړي د ګرجستان دفاع وزارت پرون سه شنبه خبر ورکړی چې ګاریباشویلي ویلي ګرجستان به د نړیوالې سولې او ثبات ملاتړ ته دوام ورکوي د ګرجستان دفاع وزیر په افغانستان کې له ډیره ګرجستاني سرتیرو سره هم کتلې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهار شنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوراي یو ورځنۍ مسابقه کوي د هندوستان په لکنو ښار کې د مسابقو دغه لړۍ د افغانستان په قربتوب کیږي د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټکل شوې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ویسټ انډیز د کرکټ ملي لوبډله سره خپله لومړۍ 500 اوریزه لوبه پیل کړي دغه لوبه به د کابل پر وخت یو بجه پیل شي
افغانستان او ویست انډیز به خپله دویمه ورځنۍ مسابقه راتلونکې شنبه او دریمه ورځنۍ مسابقه د دوشنبه پر ورځ وکړي په هندوستان کې به دواړه هیوادونه درې شلاوره مسابقې هم کوي چې د نومبر پر 14 شپاړسمه او 13 به وي بله مسابقه به چې په آخر کې وي ټیسټ یا څلور ورځنۍ لوبه وي د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومند پاړه وایي
دو سویو درش قلمه تاریخی اثر شو خو درې میشته به دلته په دغه موزیم کې ننداری ته خودل شوی وي. زمونږ هدف د افغانستان د فرهنګ او تاریخ سره د سیمې او نړۍ د هوادونو آشنا کېدل دي.
په دغه نندارتون کې د تپه فلول، آی خانم، تپه تلا تپه، باګرام او تپه زرګران تاریخي آثار غون شوی. د اروپای ټولنې یوې ویاندې له ایران غوښتنه وکړه چې داسې فعالیتونه دی نه کوي چې په اتمی تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي. مایا کوتیانیچچ پرون ویلی که ایران داسې ونه کړي د اټومي تړون ساتل به ګران کار وي. تر دې مخکې ایران اعلان وکړ چې د 2015 کال په اټومي تړون کې له تعهداتو د تر شا کېدو لپاره به تازه اقدامات وکړي. ایران ویلي چې د فردو په اټومي تاسیساتو کې به سنټرفیوژونو ته د یورانیم ګاز تزریق کړي. ولسمشر حسن روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل هیواد به نن چهارشنبه 1040 سنټرفیوژونو ته د یورانیم ګازو پیچکاری کول پیل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم ویلي له تعهداتو تر شا کېدل هم له اټومي تړون څخه سرغړونه ده او د بریتانیا ملي امنیت ګواښي. اخوا د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان پرون ویلي چې کرملین وضعیت په اندېښنې څاري. تر دې ورځ مخکې ایران خبر ورکړ چې د آی آر شپږ له دوه برابر پرمختللو سنټرفیوژونو اوس استفاده کوي. دا هم د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ له اټومي تړون څخه سرغړونه ده. او د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده. د لیناس لینکیفیچوس په وینا روسیه د اوکراین په شخړه کې په ګمراه کوونکي توګه ځان یو بې طرفه لوری ګڼي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لینکیفیچوس پرون په پراګ کې هغې روسي ژبې ټلویزیوني شبکې ته چې د آزاد اروپا، آزادي راډیو او امریکا غږ په لخوا په ګډه چلیږي هغه ټلویزیون ته وویل خای د اوکراین د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ روسیه وي چې ځان یو بې طرفه لوری ګڼي، حال دا چې د دې شخړې یو عمده برخه واله ده. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وایي چې پر یوه موافقه سلا کېدو ته اړتیا لري او موږ به مرسته وکړو، خو په عملي ډګر کې شیان برعکس وي. روسیه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې که څه هم د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی، خو د افغانستان جمهوري ریاست دغه طرحه بشپړه بولي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند دوا خان مینپال
دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوې دي.
د کونړ ناړی ولسوالۍ ته د ولسی جرګې ځینی وکیلان ورځي. دا خبره د کونړ یو وکیل نعمت الله کاریاب آزادي راډیو ته وکړه.
په پام کې ده چې د ولسی جرګې ځینی استازي هم لاړ شي هلته هغه وضعیت خپل وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د خپل ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو.
په نړۍ کې تېره اونۍ افغان او پاکستاني ځواکونو سره جګړه وکړه چې ځینو ته مرګ ژوبله واوښتله. او په پاکستان کې حکومت او اپوزیسیون ونتوانیدل چې دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. د پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زره کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ.
موږ ته هیڅ پروا نه شته، ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلي یو. سیسه د قائدین حکم یې هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلي یو.
بیا هم خراغلی وخت په افغانستان کې د سهارو بجې او لس دقیقې کېدونکي دي. راز لومړی مطلب ته که څه هم د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د حکومت د سولې پر طرحه انتقاد کړی، خو د افغانستان جمهوري ریاست یې بشپړه طرحه بولي. د افغانستان اجرایي رئیس دغه اومادهی طرحه غیر واقعي بللې. عبدالله عبدالله د فرانسې له خبري اژانس سره په خپله مرکه کې د سولې وړاندې شوې طرحه د غوښتنو له یو لیست سره تشبیه کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
که څه هم اجرایی رئیس د جمهوری ریاست د سولې تازه طرحه غیر واقعی ګڼي، خو د جمهوری ریاست یو ویان وایي چې دغه طرحه له بیلابیلو لوریو سره تر سلا مشورې وروسته جوړه سوې ده. اجرایی رئیس عبدالله پرون سه‌شنبه د فرانسې خبری آژانس په مرکه کې ویلي د افغانانو په شمول هیچ چاته دغه طرحه جدي نه ده ښکاره سوې. د ښاغلي عبدالله په خبره طالبان هم باید دا شرط لرې کړي چې ګواکې د افغانستان له حکومت سره مذاکرې نه کوي، ځکه د اجرایی رئیس په باور حکومت باید په هر ډول مذاکرو کې شامل وي. نن دا حکومت په واک کې دی، سبا د ټاکنو تر نتایجو وروسته بل حکومت واک ته رسیږي. دا باید د طالبانو لخوا د شرط په توګه مطرح نه سي چې له حکومت سره نه بلکې له نورو اړخونو سره خبرې کوي. موږ په دې باور یو چې مرکزي ټیم باید پراخ وي او حکومت یې یوه برخه پاتې سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د سولې و مادي طرحه د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې اعلان کړه. په هغې کې له طالبانو غوښتل سوي چې د سولې د موافقې په صورت کې له جګړې لاس واخلي او دا تضمین دې ورکړي چې په افغانستان کې به د جګړې ټول عوامل له منځه ځي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینهپال تېره شپه ازادي راډیو ته وویل حکومت دغه وړاندې سوې طرحه پایداري او عزتمنې سولې ته د رسېدو تر ټولو لنډه لار ګڼي.
دغه طرحه جامع او مکمله طرحه ده. دا طرحه د لوی جرګې د فرمایشونو په نتیجه کې رامنځته شوې ده، او د دې طرحې په اړه باندې د افغانستان د مختلفو اقشارو اصنافو سره ورباندې مشورې شوي دي.
د حکومت اجرایی رئیس د سولې د مذاکرو په تړه ویلي چې په هر ډول مذاکرو کې باید حکومت شامل وي، دا که حکومت د ده په رهبری وي یا هم د محمد اشرف غنی په رهبری. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې د کابل په شش درک سیمه کې د طالبانو تریبي حملې وروسته لغوه کړلې. په هغه حمله کې د یوه امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل سول. د سولې مذاکرې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر مخ بیولې چې د سولې پر یوه موافقه سلا کېدو ته نږدې سوی وو. د شغلی خلیلزاد په خبره د دوی د سولې په موافقه کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو موضوع هم شامل و. وسلولو طالبانو د افغانستان له چارواکو سره له مخامخ خبرو انکار کړی او په افغانستان کې خپلې حملې نه دي بندي کړي. د افغانستان اجرایی رئیس د فرانسې له خبری آژانس سره د خپلې مرکې په بله برخه کې د ولسمشري انتخاباتو د نتایجو په اړه خوشبیني ښوولې ده. د عبدالله په خبره په دغو ټاکنو کې له وړاندې د بریا اعلان نه دی کړی، بلکې خپله کتنه او ملاحظه یې شریکه کړې ده. هغه ویلي چې د رایو تصفیه به د انتخاباتو له شفافو نتیجو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پام کې دا چې د افغانستان د ولسی جرګې یو هیئت د کونړ ولایت ناړې ولسوالۍ ته ولاړ شي، چیرته چې تېره اونۍ پکې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لړه مقره په پنځمه او شپږمه نیټه د دواړو لوریو په جګړه کې د کرښې په دواړو خواوو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. په ولسي جرګه کې د کونړ یو استازی نعمت الله کاریاب وایي اوس هم هره شیبه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د شخړې د بیا پیلېدو ویره کیږي. له ښاغلي کاریاب سره صالح محمد صالح مرکه کړې او لومړی د کونړ د ناړې وروستي وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
په واقعیت کې تیره اونۍ د نړۍ ولسوالۍ په دوکلام کې هغه وخت جګړه را پیل شوه چې کله پاکستانی ځواکونو د ډیورند د کرښې په اوږدو کې دې خوا ته هلته چې زموږ کلي پراته دي د دوکلام په نوم کومه ساحه ده، د دې کلي په څټ باندې یوه غونډۍ ده او غوښتلې چې دلته یوه پوځي قرارګاه او یا چونۍ جوړه. دا داسې یو ځای و چې خوړ دی، د دې خوړ په هغه اړه دا رندو دی، دې خوا ته دې غاړې دوکلام دی. دوی که په دغه ځای کې دا خپل استحکامات جوړ کړي وای، دغه ټول کلي د بیا داسې و چې د دوی په ورغوي کې راتلل. ځایي خلکو د دې ممانعت کاوه او افغان ځواکونه بیا ور مخته شول او بیا د پوځیانو تر منځ جګړه شوه. نو وضعیت دوه درې ورځې خو رښتیا ترینګلی و، مرګ ژوبله هم پکې وه دواړو لورو ته. اوس حالات په بشپړه توګه داسې نه دي چې سړی دې ونه وایي چې هر څه سم شوي دي، ولکه بیا هم په هماغه نقطو کې پوځي تحرکات کېږي او یا د پوستو د جوړولو پرېکړه کېږي او یا پرته د دواړو حکومتونو له تفاهم نه داسې کوم اقدام کېږي، نو حتمي ده چې بیا به جګړه کېږي او بیا به تلفات اوړي او بیا به هغه خلک بې کوره کېږي. په پام کې ده چې د افغانستان د حکومت د چارواکو پرته د ولسی جرګې ځینې استازي هم لاړ شي هلته وضعیت خپله وګوري، د خلکو سره د خواخوږۍ، د خپلو ځواکونو د مورال د لوړولو او د هغو د تقدیرولو و یو واقعي تصویر بیرته ولسی جرګې ته راوړي او بیا د افغانستان حکومت او نړیوالو ته ورسوي.
کریا صاحب، ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اوس هم پاکستاني پوځیان د کرښې دې غاړې ته د کونړ په خاوره کې د تاسیساتو په جوړولو بوخت دي، نو د دې شی لکه چې مخنیوي نه دی سوی که څنګه؟
ما غو نقطه په کومه باندې چې دوی په خوا غوښتل هلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، هغه ځای کې نه جوړی. د سیمې خلکو زچون په ماغه د ماغه ځای یم، دغه نشاته یو بل ځای دی او په ماغه ځای کې دوی ځایي خلک وایي چې لګیا دي او کار کوي. خو اسې خو د کرښې په اوږدو کې د دوکلام نه نیولې تر بارامچې پورې، د هلمند تر وروستي سرحده پورې، دوی په دغه ګرد ځمکه باندې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې غزن تار هم غځولی دی. د څوارلسوه کلاګانو یا پوځي حصارونو د جوړولو تابعه یې کړې ده په ځینو ځایونو کې کړي. دا یوه نقطه د خلکو د سترګو لاندې د دغه ښکاري، ولې په نورو ځایونو کې تاسو چې همدغه کرخه ده یوازې د کونړ په اوږدو کې چې وګورئ هلته غرونه دي، هلته دا څوک دي کورونه نشته دی. نو په ډېرو ځایونو کې دوی چې هغه د اوس لپاره کوم ځای ته صفري نقطه وایي، د هغې نه همدې خواته هغوی خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. موږ خو داسې یو چې محتاج یو، ناتوانه یو، هلته بیا د خپلو سرتیرو د اکمالولو او د هغوی ته د تجهیزاتو د رسولو توانایي نه لرو. په ډېرو ځایونو کې دا کار کېږي او روان دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب دی وایي چې کونړ ناړې ولسوالۍ ته به د ولسی جرګې او پلاوی ورځي، هلته به وضعیت له نږدې څاري او بیا به رپورټ ولسی جرګې او خلکو ته ورکوي. په کونړ ناړې ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني پوځیانو تېره اونۍ جګړه وکړه او دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبار اورو.
ډیجیټل جرنال خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ته دفتر یا سیګار نوی راپور ته کتنه کړې ده. په دې راپور کې له 2002 کال را پدې خو په افغانستان کې د 1.2 میلیارد ډالرو د لګښت مسله چړل شوې ده. د سیګار په استناد ډیجیټل جرنال لیکي چې دا پیسې پر امنیت، شو حکومتولۍ، بشري مرستو، ملکی چارو او لوی سره په نهو برخو کې لګیدلې چې 1.14 میلیارد یوازې د افغانستان بیا رغونې ته ځانګړي شوې دي. خبرونه لیکي د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه د سباند 1.6 میلیارد ډالر روښمنه شوې ده او نږدې 9.2 میلیارد مصرف شوې دي. لدې برخې به نږدې 6 میلیارد ډالر چې د ژمنې موده یې پوره شوې ده شایي هیڅ مصرف نشي. ډیجیټل جرنال د سیګار په استناد لیکي چې له سیاسي جوړجاړي وروسته به نورو 15.2 میلیارد ډالرو ته ضرورت پیدا شي. خبرونه وړاندې لیکي چې دغه پیسو ته نړیوال بانک هم په یو راپور کې اشاره کړې او څرګندوي چې تر سیاسي موافقه وروسته د اجتماعي او اقتصادي پرمختیا لپاره دې پیسو ته اړتیا شته. د سیګار په وینا په 2013 کال کې د افغانستان ناخالص ملي عواید 0.2 ته رسیدل او سش کال تر اوسه 3.2 ته لوړ شوي دي. خبرونه بیا د افغانستان د مالی وزارت د یو بیان خبري راخیستې دي چې وایي موږ روان کال تر اوسه 1.6 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړې دي. ډیجیټل جرنال بیا د انتقاد کوونکو په استناد لیکي چې په افغانستان کې نړیوال مرستې په شفاف ډول نه دي مصرف شوی. خبرونه د سیاسي چارو د کتونکو نقیب الله هاشمي خبري راخیستې دي چې وایي زموږ سیاستوال په دې کې پاتې راغلي دي چې د امریکا مرستې سمې ولګوي او په ورته وخت کې د امریکا مرستې چارواکو ته نه دي سپارل شوی چې پر لویو پروژو یې مصرف کړي وای. د لبیدیس وی بلې خبرونه ایرو ایشیا ریو بیا په افغانستان کې پر روغتیايي خدماتو د بریدونو مسله راخیستې ده. خبرونه لیکي طالبانو پر روغتیايي کارکونکو او روغتیايي مرکزونو په ټول افغانستان کې بریدونه کړی دي چې لدې عمل یو شمېر روغتیايي کارکونکو مجبور شوي دي چې خپل کار پریشتي او په ځینو مواردو کې روغتیايي مرکزونه بند شوي دي. یورو ایشیا ریو وړاندې لیکي د طالبانو د بریدونو له امله ملکی خلکو ته د روغتیايي خدماتو رسیدنه محدوده شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په خپل کلنی راپور کې لیکي چې له 2011 کال راپدې خو د روان کال تر دریو لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې پر روغتیايي کارکونکو او سیمه مرکزونو 400 حملې شوې دي. یوناما د برمته کولو او له روغتیايي کارکونکو سره د بد چلند په لسکونو پیښو ته هم اشاره کړې ده چې د ایرو ایشیا ریو په باور شای واقعی شمیره تر دی دیری زیادی وی.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی دی. د افغانستان په جنگونو کې د ماشومانو د تلفاتو ډیریدو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ماشومانو د ژغورنې د سازمان اندېښنې راپارولې. په افغانستان کې د ماشوم ژغورنې سازمان په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو د تلفاتو په مخنیوي ټینګار کوي او وایي د دغو وژنو عاملین باید مجازات شي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې له 2015 تر 2013 کال پورې دیار لزره ماشومان وجل شوی او ټپین شوی دی. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
آلتا موږ کو کوستی دا کرکټ مایوستی آلتا جټ راغ لوي وشتو
تر تیر دوه میاشتو پورې خونځي ته تللو او د ماشومتوب لوبې کولې. په کلن مصور د درملنې لپاره په کابل کې د سره صلیب روغتون ته راغلی دی. د اړ دی چې د ژوند پاتې سفر د یوې پرې شوې پښې له دردونو سره وکړي. خای په لوګر کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایی بمباری کې پریشوې ده. اوس د مصور هیلی د راتلونکي لپاره بدلې شوې دي. دی وایي غواړم ډاکټر شم او د هغو کسانو درملنه وکړم چې لاسونه او پښې په جګړو کې پریشوې دي.
دا ټول دا راسیری واستې دوه نه غواخره وخته دلته ورواشه و دا جوړه شو. اوس دو تکاله جوړه ارته شرش په باد بیا راشه.
یوسف یو بل ماشوم دی چې د بدن ټپونه یې اوس هم تازه دي. ستونه یې نیول شوی او غږ یې په سختۍ سره اورېدل کیږي. دی 8 کلن دی او له خپلې کورنۍ سره له لوګر نه کابل ته راغلی. خو د یوې پښې پرې کیدل یې سخت ځوروي. ډاکټران وایي د جنګ له پراخېدو سره د ماشومانو قربانۍ هم ډېرې شوې دي. دوی وایي هر ورځ په لسګونو ټپیان دغه روغتون ته مراجعه کوي. د ځینو نړیوالو بنسټونو په وروستیو راپورونو کې افغانستان د ماشومانو لپاره یو بد هیواد ګڼل شوی دی. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د سړک د غاړې د مین د چاودنې پیښه چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې ووژل شول د دغو پیښو وروستی مورد دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند شکرالله مشکور وایي
د بشری حقونو خپلواک کمیسیون پر ملکی تلفاتو په تیر د ماشومانو پر تلفاتو اندېښمن دی. د جنگ پر خکیل خو تاکید کوم چې د جنگ له قواعدو سره غړونه ونه کړي. دا د بشر د حقونو له نړیوالو کنوانسیونونو څخه څرګنده څرغړونه ده. په خواشینۍ سره چې په جنگونو کې د ماشومانو تلفات ډیر شوي دي.
د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر دغه پیخه غندلې او ویلې دي چې دغه پیخو عاملین باید وپوښتل شي. دغه سازمان په اعلامیه کې راغلی چې له 2015 میلادي کال نه تر 2013 کال پورې څه باندې 2500 ماشومان په جنگونو او 600 د سړک د غاړې د مینونو په چاودنو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دغه اعلامیه کې د وژل شوو او ټپي شوو شمیر ځانګړی شوی نه دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون مرکچیان پرون ونتوانیدل په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته حل لار پیدا کړي. پرون د 15 ورځې لپاره هم په لسګونو زرو کسانو خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره چیان وایي د پاکستان صدر اعظم عمران خان دې استعفا وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان د حکومت او د اپوزیسیون د مرکچیانو ترمنځ په خبرو کې د روان کړکیچ د ختمېدو هڅې ناکامه شوې. د صدر اعظم عمران خان یو همکار ویلی چې د حکومت او اپوزیسیون د مرکچیانو ډلې به هڅه وکړي چې د روان کړکیچ د حل لپاره مشترکات پیدا کړي. د حکومت د مرکچي ډلې مشر پرویز خټک ویلی پر ځینو موضوعاتو موافقه سوي خو پر ځینو اوس هم خنډونه سته. دوی ویلی چې د مذاکرو لړۍ به روانه ساتي او هڅه به وکړي داسې حل لاره پیدا شي چې د اپوزیسیون عزت هم پر ځای پاتې شي او حکومت هم متاثر نه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د افراطي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام په رهبری د ازادي د مارش په نوم دغه مظاهره پرون هم روانې وې. دوی د صدر اعظم عمران خان لری کېدل او په پاکستان کې لسره انتخابات غواړي. اعتراض کوونکي د پاکستان له بیلابیلو برخو اسلام آباد ته تللي چې وایي د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره یې کړاو پر ځان منلی دی. محمد سلیم د بلوچستان یلات له لورالای سیمه اسلام آباد ته تللی. هغه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
دلته زموږ هر څه ل خپل طرفه زخه دی خپل ډوډۍ خپل انتظامیان څنګه مخام لکه موسم دا ټنډوي هغه باندې موږ ته هیڅ پروا نه سته ان شاء الله موږ د قربانۍ لپاره دلته راغلی یو چې څه د قائدین حکم وي هغه حکم به موږ پوره کولو لپاره راغلی یو
د جمعیت علماء اسلام ترڅنګ په اعتراضونو کې لښته لږه د اپوزیسیون اته نورې ډلې هم شامل دي اعتراض کوونکي وایي هغه انتخابات چې تیر کال په نتیجه کې عمران خان واک ته ورسید د پاوځ تر نفوذ لاندې ترسره شوی دی دوی وایي د دې لپاره چې حکومت د پاکستان د ځواکمنو جنرالانو په ولکه کې وي په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده د پاکستان د حکومت مرکچان وایي چې د صدر اعظم عمران خان استعفا ته سوال نه پیدا کیږي او د نویو انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه مواجه نه ده
د خبرونو لنډیز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل افغان سفیر سره د ناوړه چلند ادار ردوي د اعلامې له مخې د پاکستان حکومت ټولو ته درناوی کوي او له بهرنیو استازو تمه لري چې له ډیپلوماتیکو نورمونو او اصولو سره سم مخ ته ولاړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړ مورز په یوه اعلامیه کې ویلي و چې په اسلام آباد کې افغان سفیر شکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځي اطلاعاتو سازمان ISI لخوا احضار او ناوړه چلند ورسره شوی و د غزنی ولایت چارواکي وایي د روان لمریز کال لپاره په دې ولایت کې دوه اویا ملکان وژل شوي دي د ګرجستان دفاع وزیر عراق لیګاری باشویلی ویلي د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د امریکا متحده ایالاتونو د ونډې هرکلی کوي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن چهارشنبه د ویست انډیز په وړاندې 500 اوره یا ورځنۍ مسابقه کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه په لکنو ښار کې د هند د هند په لکنو ښار کې د کابل په وخت ماسپښین یوه بجه پیلېږي د هانګ کانګ د تاریخ په موزیم کې پرون د افغانستان د تاریخي آثارو نندارتون پرانیستل شو د اروپایي ټولنې یوې ویاندې مایا کوتیانیچچ له ایران غوښتنه کړې چې داسې فعالیتونه دې نه کوي چې په اټومي تړون کې له تعهداتو سره په ټکر کې وي د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیفیچوس وایي روسیا په اوکراین کې د سولې د پروسې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ ده او د ملګرو ملتونو یو تازه راپور ښیي چې سږ کال په نړۍ کې 4.1 میلیارد وګړي له انټرنیټ سره تړلي دي خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ
د ژوند رنگونه
زمان محمد یوسف ده د کابل خار اوسیدونکو
روجان دلته په دغه فوتوکاپي کې څه کوي چیرې چاپول
مننه دا مطبعه ده او زما د مونوګراف کارونه اوس فاینل اخري سټپ ده قدمې ده چې پرنټ شي د خیره او وایخلم
د کوم رښتینه د خیره فارغ شوی او کار مو کوم مونوګراف مو وخت
دغه د اقتصاد یا د بی بی ای د رښتینه ز فارغ شوم او
څومره وخت مو تیر ک څومره زحمت مو ولید څه هله ځله مو کړی
زحمت خو ډیر زحمت په کار ده چې توګه خپل او کی البته اوس د سه وخت دی چې مات به دي خلک دي او پیسې ورکې جوړه او دا پروجیکټ او پروژه وا چې ما خپل په کار کړه او خپل کرزیدلایم فلور میاشتې ز په کار کوم نو اوس اله خلاص شو
موضوع دې چې انتخاب کړی و په دې مونوګراف کې
موضوع ټیم کاری یا د ټیم کړنه په یو امپلای باندې یا کارکونکو باندې څونه غیز لري په جهانی اورګنایزیشن کې یا سازمان کې چې په دې باندې او دا یو ریسرچ
څنګه وظیفه په څو باندې ګرځي
وظیفه د فارم نه حل ځلې کړی دی نو وظیفه په څه به خود ګرځو ځکه ترانسکریپټ چيني مونوګراف چيني یا مونوګراف سي ډیپلوم نه د خو څلور کال هیڅ کی طبعا اقتصاد مو ویلای دا نو ځای چې خپل د موږ د رښتې مربوطه سم چې ویلی ځکه تلخ کار کولای شو موږ په کیسه کړه کړي بیا په کې تخصص اخیسته د بخا کاری فزای
څه ویلی ری خپل امزول ته ځینی خلک مسلین ډیر ډاری د مونوګراف نه چې څلورم کال دریم کال شو د مونوګراف څنګه کوم هغه څه ویلی ری دا سخت خبره ده اسانه ده څنګه
ویل خدا دی چې هیڅ شی سخت نه ده هیڅ شی اسانه نه ده او هیڅ شی ناممکن نه ده اول دا دی چې د لزرو مایلو سفر په یو قدم شروع کیږي قدم دی واخلی ورده شي شروع دی کی مشکل نشته الله لا به اسانه او دا چې ورته کی نزان ده مشکل کی هغه به په نور مشکل زیاتی
ډیره زیاته مننه
دغه پروگرام دلته ختمیږي بل پروگرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي زله تاسو اجازه غواړم صدیق صاحب مهرباني
تشکر از شما ستنه